السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دا خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري تر پینځو بجو دوام لري. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مسایل به په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د هرات د امنیې قمندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه چاودنه نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې وشوه. په هرات کې دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی، 33 کسان ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. د غزنی چارواکي د دې ولایت پر د یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرکز او اړوندو یو شمېر نورو سیمو پر امنیتي پوستو وشو، لږ تر لږه درې وسلوال او یو پولیس وژل شوي او څو تنه وسلوال هم ټپیان شوي دي. د نوري په وینا د وسلوالو دغه بریدونو د شپې تر دو بجو دوام وکړ چې سیمې ته له مرکز د نورو ځواکونو په ورتلو سره په شا وتنبول شول او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنی کنفرانس چې سبا پرانستل کېږي، په هغه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او په پنځم اور کې څلیرشت منډې کړې دي. تر اوسه د افغانستان کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې لپاره چې د افغانستان د کرکټ ټیم دغه لوبه وګټي، باید د ویست انډیز ټیم ټاکلی د 250 منډو هدف پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ ټیم د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. او به د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د غزوان افغان توپ اچونکي نن له ویست اند سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپل سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیایي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې، حال دا چې راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي بهمادوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 26 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنګټن کې دېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ ول نظر د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 کاندید دي. د امریکا پوځ وایي په یوه هوایي برید کې دوه ترهګر د لیبیا په جنوب ختیځ او بخې جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه حمله جنوبي ښار یوباري ته نږدې وشوه. په بیان کې ویل شوي چې دغه برید د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي په ترابلس کې د ملي یووالي له حکومت سره په همغږۍ شوی دی. دغې قومندانۍ دغه راز ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې له دغو دوو ترهګرو پرته ملکي وګړو ته په دغه بمبار کې زیان نه دی رسېدلی. او د یورو ویژن د سندرو د مسابقې لومړنی ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1956 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یورو ویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یورو ویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد اول منزی. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری وچې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د تاشکن کانفرنس ته چې په اشاره چې سبب پیل شي وایي دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړ او هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامېدای شي.
شور از این پس با تدویج این کنفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در کرسی صلح افغانستان وارد کنن هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنن فشار زیاتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری و په همدې اړه د سولیز بدلون ټولنې مشر او د سیاسي چارو کار پو فاروق اعظم سره هم غږیدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم زه زور کوم او چې هغه تر هغه پورې سولې ته نه یاځي نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی.
د کابل پرلت کوونکی وای لدی وروسته چې تیر ماخامی په خیمه د حمله لامل یو تن وژل شو لدی وروسته به هم خپل دی اعتراض ته دوام ورکړي.
زمون پرلت زمون مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه از موږ مبارزه نشي چکنې کولای.
یو تن پرلت کوونکی ایمل څړوالو د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوراوی پړاو پایلو به هم جریان لري. په دې اړه به مهم له وروستي حاله د خبرونې په اوږدو کې خبر کړو. د سیمه په مسایلو کې به ووري چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکن په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړېدل د تروریزم په ملاتړ او هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمېر متحدو هیوادونو غړي ګډون کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع ترڅنګ د افغان حکومت د سولې په طرحې هم بحث او خبرې کیږي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي.
یو لوړ پوړه پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي. د سولې د عالی شورا له دارالانشا یو شمېر غړي او یو شمېر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري. د داشن کنفرانسونو په جوړېدو سره په هغو هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې د بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي فشارونه پرې زیاتېږي. د ښاغلي طاهری په خبره دغه ناسته د کابل پروسې له دوهمې ناستې وروسته ترسره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیز هم خبرې کیږي. د ازبکستان پایتخت تاشکند به سبا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي امارات استازي هم ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې یو ور بیا له وسلوال طالبانو سره د سولې وړاندیز مطرح شي. د سولې دالي شورا د ویان په خبره دا چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ نو طالبان به پکې ګډون ونه کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په دغه ناسته کې ګډون کوي چې نږدې یو میاشت وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې حکومت له دغې ډلې سره پرته له کوم قید و شرطه مذاکراتو ته چمتو ده. د ولسمشر په خبره که طالبان سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به وپیژندل شي. تمه ده چې د تاشکند په ناسته کې یو ځل بیا د سولې اړوند مسایل د ولسمشر لخوا مطرح شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ناسته به کومه د پام وړ نتیجه ولري؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ځوابوي. دوی موږ ته یوه هیله راکوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اوس یو خوځښت پیدا شوی دی چې د سولې په اړه کار کوي. که څه هم تیرو ناستو ته په کتو یوه ناهیلي موجوده ده، خو بیا هم دغه ناسته په نیک فال نیسو. ښاغلی عرفان وایي په دغه ناسته کې چې په کومو مسایلو بحث کیږي پکار ده چې تعقیب شي. د ده په خبره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خلک د سولې د ناستو نتایجو ته په تمه دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې سبا به د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغان سولې په اړه کانفرنس جوړیږي او په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر او د یو شمېر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالی شورا دې کانفرنس ته هیله مندي لري، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تاشکند غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو او د سولېز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره مرکه کړې او په سر کې درې پوښتلی چې په څه دلیل د تاشکند غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته نشي کولی. نوموړی وایي
غونډې خو ډېرې ښې دي، تر هېڅ خو ښه دي او د دې خبرې ثبوت دی چې دا د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا نشي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه دې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلی نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، د هغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ورسره مخ دی د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ ته دفتر تاسو ولې نه پرېږدئ، دفتر خلاص کړئ او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسئ چې موږ د سولې مذاکرات ته اړ چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې
وړاندیز داسې شوی دی چې تراسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کشېږده راته کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړي کار چیرې غواړي خو راسه ته وسله کشېږده او جنګ بند که ته را تسلیم شه. تقریبا داسې دی، یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره هم ونه کړه چې هغه به څه کېږي. یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېده دي دې ته اشاره نه درته.
ډاکټر صاحب بخې ورسته پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخښه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملي کېدل یا دې ته او عملي طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو کمه چې طالب د ده سره نه کړي خو یو مشکل دی ځکه چې د حکومت تاسو اشرف غنی خبره اورېدلې چې د طالبان د مصروف حکومت په هیڅ ومني نو موږ په هر بې قید شرط وسره کښینو. هغوی دا حکومت د نه مني مصرو، یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په هیڅ مقاومت ومني. نو په دې ترتیب بیا د لارې دا ده چې درېمګړي پیدا شي په وطن کې، خلکو باندې اعتماد وکړي او منځګړي څوک وکړي.
د سیاسي چارو کارپو فاروق اعظم چې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د پرلط تنظیمونکي وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي، له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي، او له حکومت غواړي چې د یادې حملې په اړه پلټنې وکړي او په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. د دغه پرلط کوونکو یا تحسن کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي د پدغه خیمه د حمله د سرنګوالي پاړه پلاتنی پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي. پاړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د کابل پرله تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزې ته دوام ورکوي. دا ډول حمله به غاک ټپ نه کړي بلکې لا به غختلې کړي. د تنظیمونکو لډل ایمل څړوال د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا اسوي ده.
دا مغه خلک چې د لر او بر افغان یووالي نشي غملی مستقیما پاکستان او د پاکستان طالبان پنجابي استبلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بګوش غلامان چې هر وخت د ملت د وور او وینو په پټګر کې نه ولر. زمونږ پرلط زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنه کولای.
تیر ماکام شاو خوش بګنی مې بجې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د کابل پرلط د خیمه ترڅنګ چاودنه وشوه چې یو اعتراض کوونکی پکې وژل سو او څوار لس نور ټپیان سول. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پرلط و چې د پښتنو، بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی. د پرلط ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د پرلط بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې بیري چې د پرلط خیمه په یو فکری مرکز بدلیدونکي ده دغه حمله وکړه.
دا یو د مبارزې یو ملي حرکت دی، مونږ به دوام ورکوو. هم مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایت کې پراخه کوو، مونږ په وفور خلک راو باسو، مونږ په ولایت کې غونډې کوو. دا خیمه په ډیرو ورځو کې ودرېږي، پرلط به دوام کوي، په نورو ولایت کې پرلطونه وال کیږي او مونږ دې تجمنې.
ښاغلی بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي. نوموړی د پرلط د خیمه د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پړې بولي او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلط په خیمه د حمله د ترنګوالي په اړه پلټنې پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
موږ اتمی برسي ورغله چې خپل برسي کړي دي چې موږ کشور غونو په دې مورد کې حالات توجب شوی دی لاړ دی چې په دې مورد کې پلټنې وکړي او مسولین معلوم کړي چې څه غفلت کړی دی، معلوم کړي چې څه پیرنګ کړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دي چې دوی نه مخته راوشي. اوس د حوزې مربوطه نه مخبل تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی څه غفلت کړي، ان شاء الله خپل سزا وګوري.
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق دی، امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت یې خوندي کړي. د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوی مین په وسیله شوې ده. د حمله مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حمله کیږي، بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روښنايي غورځنګ هم په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرجوبله واوښته. د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو ته تا د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزې څېړنې کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه ځینې خبرې اوریدلې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په وروستیو کې دا ویلي چې روسیه د تاجکستان په وسیله طالبانو ته وسلې ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. حدیث پردیس راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې تسلیحاتي مرسته نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې د اندېښنې وړ دې موضوع په اړه څېړنې کیږي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنشت یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه کوم اسناد نه دي موجود، خو د شواهدو د راټولولو لپاره هڅې روانې دي.
ما درې ارتباط تحقیقات مو ادامه داره.
په دې اړه زموږ سیړنې روانې دي او موږ دا موضوع اوریدلې ده. د عیني شواهدو پر راټولولو سره به ان شاء الله چې په دې اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریک کړم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیه د تاجکستان له طریقه طالبانو ته وسلې ورکوي. ښاغلي نیکلسن دغه څرګندونې له ځینو رسنیو سره په مرکه کې کړې دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه مرستې په کومه کچه دي. مخکې تر دې ځینو افغان چارواکو هم د یو شمېر ترلاسه شویو وسلو په اړه ویلي چې روسي مارک لري، خو په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د افواد ګڼلي ویلي چې په دا شان څرګندونو سره په یو ډول هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه پام بل خواته واړول شي. روسي چارواکو مخکې تر دې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې منلې، خو ویلي چې له یادې ډلې سره یې هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته نه ده کړې. خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې روسیې دغه مرسته کړې ده. نوموړی کسان په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي، خو په خبره روسیې د کندوز ولایت په سقوط کې هم له طالبانو سره همکاري کړې وه. مخکې تر دې له روسیې سربیره وسلوالو طالبانو سره د ایران د پټې همکارۍ په اړه هم ویل شوي دي، خو ایراني چارواکو په افغانستان کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د مخالفت سره سره ویلي چې دغه هیواد له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې روسیه په ریښتینې له طالبانو سره پوځي همکاري ولري، دا خبره د اندېښنې وړ ده. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس:
که چیرې دا معلومات دقیق وي، دا د افغانستان لپاره او په تیره بیا د افغانستان د شمال لپاره ډېره زیاته د تشویش خبره ده، چې بیا به افغانستان لکه د سوریې غوندې دلته به ډېره لویه ستونزه رامنځته شي او د ولسونو او د خلکو په تباهۍ او بربادۍ باندې به دا خبره منتج شي.
طالبانو تر اوسه دوی سره د تسلیحاتي مرستو په تړاو د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش له مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو په اندېښنه کې دي، او د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار د غډلات ځان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی. خو افغان چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه کوي، او په دې برخه کې روسیه او د سیمې ټول هیوادونه باید همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د پکتیکا ولایت د زرغون شار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له 100 میاشتو راهیسې شاوخوا زر ماشومان د پولیو له واکسینا بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې خبرې په تایید سره وایي چې هڅه کوي دا ستونزه به ډېر ژر د قومي مشرانو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په سیمه کې د آشنا رادیو خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي له تیرو 100 میاشتو را په دې خوا د زرغون شار ولسوالۍ د کونک په سیمه کې د یو لړ ستونزو له کبله شاوخوا زر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوی. د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحکیم همت وایي ډېر ژر به ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل شي.
کله کله مشکل وي، امنیتي مشکلات وي، خو د زرغون شار د کونک سیمه چې ده هغه تقریبا د 100 میاشتو را په دې خوا بند ده. خو هغه ته چې څوک مخالفت کوي واکسین ته اجازه نه ورکوي، د مشرانو علماوو مهیله دا ده چې د یو خلکو سره په تماس کې شي او خپل ماشومانو ته د واکسین لپاره زمینه مساعده کړي.
ځایي خلک هم په سیمه کې د واکسین په نه تطبیق اندېښنه څرګندوي او له روغتیايي مسؤلینو غواړي په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو په دې سیمه کې ماشومان له واکسین څخه برخمن شي. پیر محمد د زرغون شار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی.
پولیو واکسین خو یو ښه واکسین دی او باید ماشومانو ته یې ټول ورک مخنیوی یې څوک نه وکړي، ځکه چې دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده، ځکه پولیو یو د انسان پلچ کوي ګذر وایي، نو دا د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي او خپله همکاري ورسره وکړي، باید واکسیناتورانو سره او له ټیمو سره.
پیر محمد همدار زیاتوي چې له هر لاروي باید ستونزه حل او د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړل شي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
مخیر دینه چې تاسو بچی داسې مشکلات سره مخامخ کیږي، نو زما خواهش د دینه دغه ده چې دوی دې باید دغه شه د واکسین مخنیوي ونه کړي، واکسین په تطبیق کې باید د ولس سره د خلکو سره همکاري وکړي، تر څو دوی بچیان د واکسینه مستفید شي چې دغه سي د ګزړ ناروغي نه ده، همدارنګه د نورو ناروغي نه چې محفوظ پاتې شي.
عزیز د تل په سیر بیا هم د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې له رضاکار ټیمونو سره د ولسونو پر همکارۍ ټینګار کوي، ترڅو هر ماشوم ته دوه ساسکي واکسین په خپل وخت ورسیږي. په هیواد کې روان جنگ جګړې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی او د امنیت نشتون هغه ستر لاملونه دي چې د پولیو واکسین د تطبیق مخه ډب یا هم ځنډ رامنځته کوي. زیاتره وخت بیا دې ته ورته ستونزې د قومي مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې حلیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله، نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 18 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي. هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي. د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیوه چې 18 کلنه ده، کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي، ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي. د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره دی هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دی بللي، او ښایي نننی انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي. د تیرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېمې دورې لپاره غوره شو. په تیره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنگټن کې دیره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري، د تیلو او ګازو بډای زیرمې لري. روسیې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول، خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی.
و موریدل چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لوی ګوندونو پورې تړلې دي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په اوږدو کې یادونه وکړه چې د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ سیالی روانه ده، اوس افغانستان بیټنګ کوي، له دې وړاندې د دغه سیالۍ پچا ویست انډیز لوبډلې ګټلې او په خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدلو سره یو 215 منډې هدف افغانستان ته ټاکلې دي. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، په 9 اورونو کې یو وکټ له لاسه ورکړی، یو کس یې سوځیدلی او 850 منډې کړې دي. له دې نه وړاندې د افغانستان په توپچونکو کې تر ټولو ډېری وکټې مجیب زدران واخیستې، 4 ویست انډیزي لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ ګلبدین 2 وکټې واخیستې، راشد خان یو، نبی یو، شرف الدین اشرف هم یو وکټ واخیسته. تر ټولو جالب په دې سیالی کې چې کوم سرامان څه شو لغدا دی چې راشد خان په دغه سیالی کې خپل سلم وکټه هم واخیسته او په نړیواله کچه باندې یو ریکارډ جوړ ک. راشد خان په سلور سلويخ وکټو په سلور سلويخ 500 سیالیو کې سلوي کټه تر لاسه کړې. لدین وړاندې دغه ریکارډ د استرالوي تیز توپ چون کې میچل سٹارک سرو میچل سٹارک په 250 لوبو کې سلوی کټیا اخیستی وی او افغانستان دغه ریکارډ البته راشد خان دغه ریکارډ په سلور سلویخت سیالیو کې تر لاسه کړی. دا ول ورده چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ چونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکخ بالر دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو دوستانو وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځانوژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې 2 ځانوژونکو په دې حمله کې لاس درلود. غزنی چارواکی د دې ولایت پر دې یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د لږ تر لږه 3 وسلوالو طالبانو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې 2 تنه وسلوال هم په دې بریدونو کې چې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دا کنفرانس سبا پرانستل شي او 2 ورځې به دوام کوي. د افغانستان د کرکټ د ټیم مسابقه له وست انډیز سره روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او په لسم اور کې وبخه په لسم اور کې دی ولوبغاړي په سوځیدو سره 950 منډې کړې دي. د افغانستان ټیم ته د وست انډیز ټیم د 250 منډو هدف ټاکلی دی. راشد خان هم په 50 اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دغو سیالیو کې هغه خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچونکي میچل سٹارک پورې تړلی و مات کړ. سٹارک په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وي او راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د 3 ګوندونو غړي او 3 تن خپلواک دي. خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی مخمدوف ته وفادار ښکاري. د امریکا په وزوای په یو هوایي برید کې 2 تر هغه د لیبیا په جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژل دي. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د عبدالی په نوم د کرکټ سیالیو لومړی پړاو پیل شو. دغه سیالیو مسول نثار صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د عبدالی کرکټ اکاډمۍ په نوښت جوړ شوې چې شپږ لوبډلې به پکې ګډون لري او یو اونۍ به دوام کوي. د ښاغلي صافی خبره عبدالی خصوصي اکاډمۍ کې اوسمهال 400 ځوانان تر روزنې لاندې دي چې د تکړه روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. د دغه سیالیو د جوړولو هدف په هیواد کې د مسلکي کرکټ وده او د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول ښودل شوی. او د ایران د فوټبال لوبډلې په یو دوستانه لوب کله قربا تیونس څخه یو د 0 پر وړاندې ماته وکړه. د ایران فوټبال فدراسیون د معلومات لمخې دوړ لوبډلې په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام چلو لپاره اوس مهال په تیاری وبختي. تکل شوی ایران په خپل دوه نورو تمرین چلو کې د مراکش او الجزائر په وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. په روسیه کې د 2013 کال کې دون کو نړیوال جام چلو کې تونس د انګلستان، پاناما او بلجیم سره په یو ګروپ کې او ایران بیا د هسپانیا، پرتګال او مراکش سره په بل ګروپ کې ځای موندل. د ورش خبرونو پای
درنو دوستانو د ورزشی خبرونه مو له واصل وصال واوریدل. اوس هم د خبرونه دوهمه نیمه پیل کیږي. د انصاف پلټه کی او د ورکو شوی وزیزانو دوه اونیزی خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګره کوه ازرک ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم می شمس الحق علیزی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیمه میاشت مخکې له نن څخه د شپې پر دولس نیمې بجې د شپږ سوه څخه الا تر اتو سو نظامي عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې یوه ډېره لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغسې رالی چې د ډېرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدله او په تفیلا او خفیفه سلا او مجهز و. دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عامو خلکو د بېګناه خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه څوارلس نفر زموږ بېګناه وطنداران په شهادت ورسېدل، پنځه ویشت نفر یې زخمیان کړل، پنځه اتیا ارادې کېدل، پېټې اور واچوي، اولس ارادې موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو په شریکي مسایي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل. زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوسه سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداري مالداري صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق وو هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه د ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ.
دا پیښه چې وشوه ستاسو په خبره یوه نیمه میاشت پې تېرېږي، تاسو او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والي یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل. نور یې نو ټول ظلم کړی دی، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید او مایوسه کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلې، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه وایي چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، پنځوس نفر زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نورو مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی دولت باید جبران خساره ورکی او زموږ د خلکو نه بخشش او معافی وغواړي چې پاینده کې بیا دغه بیرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګنا خلکو اجرا نشي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی. نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې رانشي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیلو وارزو دغه وه چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نسم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونه تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي. او په آینده کې دغسې بېرحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بې ګناه او بې دفتره خلکو ترسره نه شي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وشو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس تیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه م وکړه، دولتي ادارو ته م خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپینګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مستاسې نظر وغوښتو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا و چې تقریبا شپږ څلوېښت کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې تر څنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایل چې ارینجر وو یا هموي وو، هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسوځول شول، له منځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې ځینې را انتقال شولې، او ځینې هماغه ځای کې له منځه یوړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره د دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ورباندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو، قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایت ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله. دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوک نیول شو، هغه بېرته ورسره خوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي، او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي، او یا دوی ځای ناخته، دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي، هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د عرض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا عرض پاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي، او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي، او په هغه ځای کې کتنه کوي، یا په هغه ځای کې سروې کوي، او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي، خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی خود بیا هم د نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتي او مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي، او هغه ځای چې پرسنل عملیات ترسره کوي، په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي. نو ملکي کسان د ژوند ژغورلو، د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چېرې داسې یوه پېښه شوې وي، هلته دوی کولی شي چې د خپل ارزپاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي، او هر وخت ولایتي ادارې دروازه ورته خلاصه کړي، دوی کولی شي چې مراجعه
وکړي. یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري؟ یعنې تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي، نو یو قانوني چلند به وشي، او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بله، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي، او واقعا دوی زیانمن شوي وي، هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي، او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانونی لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو او همدارنګه د نوې کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه چې د نوې کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوې هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګونجي چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات ترغوښو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغا په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ودري اوس موږ دوستان وو هغه یو د ابل او تر کې اعلان وکړي نو زه ورک په دشمارم پوهېږم په دشمار راکول کې اسلام الله نمې دېدم لا عبدالماما دا ښوونځي وو یوه اعلان ته ورکړی ما اسماره وم نن ورځ ما هېرم وو په کندهار کې د کندهار قوت په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه چې خواري کوي خو دغه چې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم د چاولین میژما د ګریټ ولایت سرتازه بتماش کیما بولس دلس کله کی زب سنگین کنا درا کوم نو وسره غلهم نو خپل خپل خپلوان را سبرک دي کته غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش بیا کړی ما خپل نمبر دي 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویشت د ټلیفون شماره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویشت. السلام علیکم.
سلام علیکم د تاسو ته نور ماجم صالح ښا سلامونه وای امر تاسو مسته یو څه ده مثلا په نامه د علینه د پاکستان د کوټه د لاس کال کې خپل کور را درکسه د تاسو مسته دا وای زما ځامن په پاکستان په کوټه کې دی یو زوی بای جان نومي دی ابل عبد الله نومي دی ابل مې یو مسلا دی دا یو نزینه بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نومي دی ابل برسان نومي دی ابل فادران نومي دی دا مشرلور زمنه حاجی میرانزاد د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجه د غاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته وتی اوار کې یان مثلا وروي فسوي مثلا دا حدد غاز ما ستنش مه ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې د سلسله لري مثلا معلومات کولای شو دا معلومات ورکې معلومات ما په دغه مات په دغه شمیره راکې خدمات ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 3 3 1 و سلام پیسه ټول قدردان کوم.
السلام علیکم. زه دولت من چا د کنټار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په واس کې زه ورک سلام نو مشکور کښنیان نو یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکر معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. چې هر څوک دا په اکر معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیژم بس خدای په امان ده د دې درجه څخه مننه چې موږ پیغامونه نشرې.
مننه جان محمد ارمنیه ما د کنړ ولایت
بله السلام علیکم ز د ازادی رادیو ټول کارکونکو او رتون د سره سره سلامونه وایم زما نوم یې طلا زلاندې د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د تلیفون پر کښه موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادی د رادیو د مشترک کارکونکو یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خبرونه نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو عزیز پیدا شو ازادی رادیو هلمند عزت الله تعالی خدای کوم
السلام علیکم زهیر پان الله خبر کوم ته د غلام حضرت نابه نفر دی دماغ لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوته ډیر نری دی الله سم له نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې مل لري زخمونه دي اصل زبان یې ماخل درې ده کله د هرات ما کله د کوم ځای ما کټ شات نزمن میږي کله کرچ نه خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سوي دي دماغ توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپلا سید دت لږ نری وزن دي خصوصي دي نه خبر شي چې لاس کار کی سم دم دي دت لږ در چپلا سید نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر می دا دی 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
خاص زانو مخملی د کندهار ولایت نو سره پاره دي کمه د یو نفر د مزه تقریبا د 12 سال کېده نه بنا بود د مزه سره سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په تعلیم مستوي دي په هر توګه په اړه معلومات غواړي ته دا غو نمبر د مزه سره اړیکه ونیسي 0 2 3 4 ازادي راډیو ته ډېر زیات مننه
ملي السلام علیکم نن مینا دې د خوصه خبر کوم زه تقریبا درس کال کې چې د سړی کورونې څخه دې درکم چې کله د پاکستان څخه راتلا قسم زه واخ چې څلور کولوم او دلته دې او کورونې سره سیدم اوس هغه کورونې دې ما سره ځلم ته یو څوک دما کورونې نو هغه غاوري یا بل داس څوک چې څوک نه لري او زه سره اوسېږم ما سره د دې شنه تاسو زنګ وایي څه پر اوسه زلور شپتا نه هيا نه تلويش یو پنځوس څه پر اوسه زلور نه هيا نه تلويش یو پنځوس السلام
ګران اوریدونکو دا و د زینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښه اوریدلې وي اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوښ کښېږو
یا شید سوی دیده لرنی خدای نظر یا پلار دیده داده نم لالنا دیده داده ولش کاله که زی خواهشی هم زمان داغا پیغام دیده از دیر عجیات نزنگولی
بلی اسلام علیکم زی محمد سرار زابل وقت مرکز خلاص مکیز که دا پیغام کاست پر دوما چې زما یو محمد عبدالرحمن په نامه چې مشهور په کوچی دی د شپږو کار کې چې نظر کې سوی دی چې هر مسلمان رو د حق معلومات لري او یا ناسی ولاو سلری نو کولای چې مس فریش مره باندې تماز مستر تماز ونې چې کراویا اته دې ورس یو نیوی ساتل
زانا سیب گل د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین تاسو سره پاړی ک کیم زمنګ یو خپلوان دی جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نظر کړي سر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کړي شه زما د شمارې دي یو شمارا دا سی پروا وی نوی نه پندو شپک سو دو نه یو بل شمارا سی پاتا وی دو سو سلو نه شپې ته شمارا دا زما شمارا سلام علیکم
بلیان سلام علیکم عبداللہ دا کندار پیدا جڑی ولفالی خبر کن زما رو را یاد خام یا ولس کالی چیزی چی ورشتی دا جی محمد زیدی دا شکاپر دروازی دا علاقی دی یا دیک پریوزایی مشتا جی پلاش میرا لانی تماس دیز مشتا رو نیسی سی پر آلیا نجیش ناویا وصاو کنزلس یو زلی بیاوان سی پر آلیا نجیش ناویا وصاو کنزلس یا جی پردار بلک میرا لانی تماس را سرونی سی سی پر آلیا شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کدی دا موږ راغوري یادی مصطفی دا سنیرا رنگو ای کیا ول چاته دا معلومات یې مصطفی په دا سنیرا رنگو ای افلا
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سیروان خبر کوم مرو رحمت الله نمیز سرور کاله کی د خپل کور نه درکه په مسنه زمره امی رجوان درکه کله خپل د اعلان او یا بس څو د پاره معلومات لري غټ تړی دی په جبه کې بنجی دی او په دا شماره ځنګ راوې سپر اویا و اویا اویا یو سلو دوویش شماره یې ور بیا تکرارون سپر اویا و اویا اویا یو سلو دوویش السلام علیکم
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ځنی د سیمې اوسیدونکی یم زما یو دا کا زوی دی د سرور په نامه شش کاله درېم دی چې ورک دی د زکریا کا زوی دی او پاتې سو داسې د یو پنځه شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېم دی چې پاتې یم ورته معلومېږي هر مسلمان ورته قیام معلوم یا د مرګ یا د ژوند معلومات یې ورته نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اوه سوه دوه اتیا اوه سوه نهه اویا یو سل نهه لس دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم جاوید جم دنگرار دو پچراغام نتاب سرپ کدی که کم سی اورت لارم پزلغانی پنومم دی وکا لکی گی ونیم کورت غد در کشوی دی کچه تایی چا مارگرو تای معلوماتی یا پختر منگا واز آوری نتلان دشمارا را منگ ست تلی کنی آڈی کهو کی سی پر و نها دری واری آتا چالور دری ساک دری ازاده را جونا یو ناره مانا شما خم خم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر کال مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زموږ خپل د زموږ غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالي په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شرینی د دلاسه کې سپر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات سپر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او سپر دوه دا بله شمېره سلام ده سپر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپاج شپاج دوا صفر شپاج دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دوغه شمیرو دي مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صبردین یما د خوشنا زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی پرونه احمد شاه او وزیر شاه دی دا و اتکه لکیږي چې به دراکه شوای دی چاره تا وایل چې د ازادۍ رادیو ته یو اوریدون کې زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
ہلو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نادرکه دی، خو څو واره داسې حال لغلی چې هغه بندي دی، خلک راغلي دي، خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چیرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته د معلومات راکولی شي، نه معلومات به لري چې نو په دغه شمېره دي، موږ ته زنګ وي 0909403509. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره دا همکاري وکړي، د دغه مبحثو معلومات مشترکی وسلام.
ګران ورور، موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورکسي ورور نوم په دې پیغام کې نو واخیستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورکسي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. که چیرې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی، یعنی ثبت کړی وي، او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلی، نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو.